وخت د غرمې 12 بجې د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په دې خبري غړې کې مو زه نجیب امیر کور وایم. د خبرونه د راپورونو مرکو او تفسیرونه جوړه ده. که د سیمې او نړۍ له حاله خبرېدل غواړئ او په روانو چارو ځان خبرول غواړئ نو راسره تم شئ. په سر کې خبرونه اورو. د خبرونو نه پس د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل راپورونه راسره دي، یو په یو به یې تاسو ته وړاندې کوو. په ورځې اوس مایک سپارو منور شاته چې تاسو ته خبر نه وړاندې کړي.
د خبرونو سر ټکی، نن د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل کډوال خپلو سیمو ته ستنېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په غونډه کې ګډون کوي او پرون په شام کې د القاعده د سانګې النصره ډلې یو ځانمرګي برید کې 15 پوځیان وژلي. او اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وای د نن نه به د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بېکوره شوي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډی ایم د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي.
انشاءالله مونږ کوشش دا چې د اختره پورې د دې ټول برقم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکن کو دې لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برقم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دې خپل پسې فارم او اے ټی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دي ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دې ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دې خپل چې کوم د پېښور فوډ حبس دي هغې نه دی واخلي او د بقایا 15 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دې هم د تکیه مرکز نه اخلي.
د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شوې او تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل سرته رسېدلي دي. د باجوړ په ګبري سیمه مامندو کې د برنډې د چت د پرېوتلو له وجې د دغه کلي درې ماشومان مړه او 2 نور زخمیان شوي دي. د ګبري اوسېدونکي ملک وزیر خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل دغه ماشومان د جدا جدا کورنیو سره تعلق لري چې پرون ماسپښین د باران نه ډډې ته کېدلو لپاره په نږدې ادیره کې یوې برنډې ته ورغلي وو او ورباندې د دغه برنډې چت غورځېدلی دی. د مړو شوو ماشومانو عمرونه د 6 نه تر 10 کلونو پورې دي چې پرون ماښام یې اجتماعي جنازه شوې ده. وزیر اعظم میاں نواز شریف وای پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې دا راز سیمه پرمختګ وکړي. نو موږ دا خبره په ناروې کې د روسي وی خبري ایجنسی ته د خبرو په وخت کړې ده. په دغه موخه وزیر اعظم وویل چې پاکستان د ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقاتو باندې یقین لري او شنګای تعاون تنظیم کې د غړیتوب سره به په خاص توګه د پاکستان او هند تعلقات وده وکړي. وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په حق له په یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسیدلې. نو موږ په ناروې کې برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون او ناروې وزیر اعظم سره لیدکاته وکړل او سره د تعلیم په اقلا خبرو باندې رڼا واچوله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. یاد غونډه د راتلونکو زیارت او جمعې په ورځو د روس په اوفای خار کې جوړیږي. ټاکل شوی د شنګای سازمان په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ورستیو پرمختګونو د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو او د ایشیا او یورپ د امنیت په اړه خبرې وشي. د ولسمشر غنی به د یادې غونډې په سانډو کې د شنګای سازمان د غړو هیوادونو د چارواکو او د روس د ولسمشر سره هم ملاقات کوي. په کابل کې د ایران سفیر وای تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي پرون په کابل کې ویل که په افغانستان کې د داعش موجودیت د سیمې په خطر او یو حقیقت بدل شي نو ایران تیار دی چې د دې ډلې خلاف په جګړه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. بهرامي زیاته کړه د وروستیو لسیزو پیښو دوی ته دا په ډاګه کړه چې د افغانستان ستونزې او چیلنجونه د افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ جوړیږي. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په حق له جوړجاړي هڅې د اندېښنو سره مخ شوې دي. د حوسی باغیانو سرکاري خبري ایجنسی سبا لک تر لګه د سلو کسان د وجل کېدو رپورټ ورکوي چې پکې سلور 50 یوازې په عمران صوبه کې د هوایي بریدونو پر مهال ووجل شو. سبا زیاتوي د یادې صوبې په الیزید ضلع کې په یو بازار بریدونو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول سلویخ کسان وجل شوي دي. ځایي خلکو هم د دیرشو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړی خو وایي داسې ښکاري چې په دغه هوایي بریدونو کې د عدن او لهج ترمنځ لویه لاره باندې د حوسی باغیانو یوه پوسته پراخه کړې شوې وي. دوی وایي په وجل شوو کې لس حوسی باغیان هم شامل دي. پرون په شام کې د القاعده د سانګي النصره ډلې یو ځانمرګي وسلوال د هیواد په شمالي ښار حلب کې د حکومتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزو او 15 پوځیان یې ووژل. د شام د انساني حقونو د سار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا چاودنه ډېره لویه وه چې غږ یې په ټول کلي کې واورېدل شو. د یادې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان زخمیان شوي هم دي. نوموړی وایي د شام پوځ دې حملې ته په درنو وسلو سره جواب ورکړ چې هوایي بمباري هم پکې وه. پرون د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبري هغه وخت د ځان سره مخ شو چې د ایران د بیلستیک میزایل په پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو په سر لانجه رامنځته شوه. دواړو خواوو پرونی ورځ یعنی د جولای 6مه ځان ته اخري نیټه مقرر کړې وه. یو غربي سفارتکار ویلي که څه هم د بیلستیک میزایلو معامله وړاندې په مذاکراتو کې مخې ته نه ده راغلې او نه د اپریل د میاشتې لوزنامې په چوکاټ کې شامله وه، خو ایراني چارواکي د بیلستیک پروګرام نه هم بندیزونه پورته کول غواړي او غربي نړۍ په دې کې دلچسپي نه لري. او بل خبر دا چې د فرانس او جرمني مشرانو پرون یونان ته ویلي چې په یوروزون کې د پاتې کېدلو لپاره یې د یونانی حکومت سره د خبرو اترو لپاره دروازې خلاصې دي. په پیرس کې د یوې غونډې نه پس د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند یونان په حکومت ټینګار وکړ چې دې لړ کې دې په فوري توګه سنجیده وړاندیزونه مخې ته راوړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسۍ بیې او موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د نهه په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستی کیږي او په 1.3 روپې خرڅیږي. یو پونډ په 1.75 روپې او 1.75 روپې. یو یورو په 1.14 روپې او 1.14 روپې. د سعودي عرب ریال په 19.40 روپې او په 19.45 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 19.60 روپې او په 30.45 روپې. یو افغانۍ په 1.10 روپې او 1.20 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 209 غستی کیږي او 206 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شورو په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو بنو او پېښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 6.5 او کمه 15 درجې، پېښور کې 8.5 او 6.5 او بنو کې 8.5 او 30 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال رادیو ده. تاسو خبرونه هم اوریدل. د کرنسۍ او د هوا له حاله هم خبر شوې په دې خبرونه کې. د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل نه نه پیلېږي.
موږ دا دعوه کوو چې مجبوری طور ټول قومونه آباد شي او هلته لاړ شي. موږ په باړه کې شکر لګیا، ډېر ژوند دی، کارخانې دي، ژوند دی، دوکانونه دي، روزګار دی، ډېر خلک به خوشحاله.
باجوړ کې په یوه حادثه کې درې ماشومان مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم په درې ورځني سفر د ناروې مرکز اوسلو ته رسېدلی. افغانستان وایي د ډیورنډ په کرښه د پوستو جوړولو اجازه چاته نه ورکوي.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دی خواته راځي یا هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چاته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دی خواته راتیر شي.
په بلوچستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي لاملونه څېړو.
دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي څه میکانیزم دوی نه لري چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
وابورئ چې په کالام کې روژه څنګه تیریږي.
زما قاسم نوم دی، رشکی کباب والی. کالام ډیر لا ځای دی، د مری نه ډیر ښکلی ځای دی او ورڅ پکې ارزان دي.
تر پایه مو بدرګه کړئ. د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال سر له ننه بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمې مرستې هم کېږي. دوی وایي د کمکي اختر د راتګ نه وړاندې به دغه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستنه شي. بل پلو ستنېدونکي کډوال بیا غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند او روزګار د ښه کولو تابع دې وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کوره شوو خلکو ستنېدل به د جولای اوومې نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری، او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي، او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل خیلو یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د دیارلسمې نیټې نه تر شپاړسمې نیټې پورې به لیږلی شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې یې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی، چرته نه به چې دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو
او ان شاء الله مونږ کوشش دای چې د اختره پورې د دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دی د پاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی، او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ٹی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ حبس دی هغې نه دی واخلي، او د بقایا 50 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي. چونکه دي ته جوخته د دې کورونو غل تکی دي نمون بل ته پته کې مرکز دي ته بارا را روان د 50 میاشتو لپاره مون فوډ سنټر وته کولاو، او هغه نه پس بدیا خپل او پسې فوډ الټو مخلي.
د باړې بر کمبرخیل یو مشر عبد الحنان فریدی د خپلې کبیله د ستنې دو په حق لا وای
مو دا دا او کو چې مجبور تر ټول کومه آباد سی والته لاړ سی خپل روزګار سی خپل ژوند سی خپل کورونه آباد سی. بیا هم ډېر مشکلات دانه بادم سره ټولو خلکو کورونه وران دي، ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل. خیر مرستو خبره شي کنه نو د دوی ډېر څه حقوق دي، ډېر حق دی. تو هم بای دا بغاوې ته کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بېګۍ له دومره ګریزه په ژوند لته پیدا شي. او موږ په باړه کې شکر نه بیا ډېر ژوند دی، کارخانې دي، ژوند دی، دکانونه دي، روزګار
خوشحالي. او یو بل مشر سے دولشا پردی وای چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي، او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دي پاغه سیمونه ورکړی شوی دي په پیسې نه ملاویږي په دې روزه کې چې کوم دی هغوی ګرځي. دا مشکلات موږ د ګورنر صاحب نه مطالبه کړو چې دا مشکلات دی چې کوم دی ختم کړي. د دې خلکو روزګار ختم شوی دی، په کار دی چې دې ته معاشي ټکیزم ورکړي چې دوی هلته کې لاړ شي
یا د دیوی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده، او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر قبیلې خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
پاکستانی ورځپاڼه ډان په یو مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي، خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د فاټا ولس ته هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل شي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. نور تفصیل د انیس اجمل نه.
ډان ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاري وساتي. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نېټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیابه اوس اخري مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2,300 وسله وال وژل شوي دي، او د هغې تر 300 زیات مرکزونه هم د لمینځه وړي دي. نوموړي زیاتوي چې د ضرب عصب عملیاتو پر مهال پوځ شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله لیکي مهمه خبره داده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره دا غو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسله والو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمي پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسله والو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سي آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي دا خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم دایم تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایۍ ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئیني نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
انیسا اجمل پرون په باجوړ کې په یو حادثه کې درې ماشومان وژل شول او دوه نور شوبل شول. راپورونه وایي ماشومانو د باران نه د بچ کېدو لپاره یوې برنډې ته پناه وړه خو برنډه راپریوته او دغه حادثه رامنځته شوه. زموږ همکار شانواز ترکزی موږ ته په تېره خپرونه کې داسې حال راکړ.
دا د باجوړ جنسي دغه ډېر لرې سیمه د ښار نه تقریبا دېرش کیلومتره په واتاړه خوندې آباد رګبرۍ مامونډو تحصیل کې یو کلی دی. نو په لاره کې پرون داسې لږ لږ باران شروع شوی و بیا څه ماشومانو چې هغې بهر لوبې کولې خو داسې د ګبري کلي وو. نو په ادیره ده هغه ادیره کې بیا داسې وړه شان برنډه جوړه شوې وه، ډېره زړه برنډه وه. هغه برنډې چې دغه ماشومان راغونډ شو د باران نه پټېدل خو ناګهانه دغه برنډه په هغه ادیره کې چې کومه جوړه وه راپریوته. نو په هغې کې درې ماشومان چې عمرونه یې د شپږو نه تر د لسو کلو پورې دي هغه وژل شوي دي یا مړه شوي دي، او دوه چې کوم تنان نو هغه پکې زخمیان شوي هغه اول د ښار هډکوارټر باجوړ هسپتال ته وړي وو، له هغې وروسته یې بیا پېښور هسپتال ته وړلي دي په زخمي حالت کې. خو حالت داسې سرګند نه و چې ښه و یا بد و، او چې کوم دغه مړه شوي ماشومان دي هغې جنازې شریکې جنازې بېګا وشوه شپږ بجې په باجوړ جنسۍ هماغه ګبري کلي کې.
شاهنواز ترکزی په باجوړ کې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ناروې په سرخار اوسلو کې د تعلیم په حق لا په یوه سرمشریزه کې د برخه اخیستو لپاره پرون هلته ورسید. نوموړی به د سرمشریزې تر څنګ د ناروې د وزیر اعظم او یو شمېر نورو مشرانو سره هم ګوري. تفصیل د ریاض موساخل نه.
وزیر اعظم اوسلو ته د ناروې ښار ته رسېدلی دی او هلته کې به هغه چې کومه غونډه کېږي د تعلیم په حوالې سره په هغې کې ګډون کوي او د مختلفو چارواکو سره به ویني. دغه رنګ د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي دی نو هغه وایي چې وزیر اعظم پرون د تعلیم لپاره چې کوم د ملګرو ملتونو د ستر سکتر خصوصي استازی دی او د برطانیې پخوانی وزیر اعظم د ګورډن براون هغه سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي. دغه رنګ هغه ته د پاکستان کې چې کوم د تعلیم د ودې لپاره کوم اقدامات کیږي په هغې باندې احوال تیر کړی، خبرتیا ورکړی، او ورسره ګورډن براون بیا چې کومه د پېښور پېښه شوې وه د سکول نو په هغې باندې ورسره غمرازي او خواخوږي ښکاره کړې. دغه رنګ یو سرسري ملاقات یې د ناروې د وزیر اعظم سره هم شوی دی او د ناروې د خارجه وزیر سره هم لیدلی دي. تر څو چې نننۍ خبر د اوس نه لږ ساعت وړاندې د روس یوې خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې وزیر اعظم وویل چې د پاکستان ټولو ګاونډي ملکونو سره ښه او ګټور تعلقات غواړي.
ناروې ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه تاسو ته زموږ همکار ریاض موساخیل معلومات ترکول.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د اتوار په ورځ په بلوچستان کې په بمی چاودنو او د تشدد په پیښو کې څلور تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. همدارنګه پرون یعنې د ګل په ورځ هم په هدفي وژنو کې د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي دوه تنه ووژل شول. همدارنګه یو پولیس والا هم په ډزو کې ووژل شو. څېړونکي وایي په دې صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راوستي. زمون همکار منور شاه د دې موضوع د روښانه کولو لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړ.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملتپاله ګوندونو کارکردګي د پوښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعاوې ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علی شاه په دې حکله مشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا مالیانې جوړوي، د دې څخه اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم، څه طریقه کار، څه تینک ټینک، څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومې کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خلکو خلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ به وس کوو چې دا په هر حالت او په هر صورت کوټ کرا نو د ماښام پر اساس به ټوله پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې فرق دا دی ملاتو ټول بازار خلاص سب لګیا دي خپلې سودا
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره مرستم کوي د پولیس دغه سره نو دا حکومت د پارا حکومت ایجنسیان د پارا انټیلیجنس ایجنسیان عسکری ادارو دا ګرد د پارا ای ډیر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دوی برابرۍ که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومی دی کې یو شاید ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړی یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړی دغه ډیر لوی کمزوری دی.
داراز شنونکي وایي چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملتپالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. پکار دی چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې که کوم څوک د ډیورنډ له کرښې راوړي نو پر وړاندې مقابله وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری پرون په کابل کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه څرګندونې وکړې. تفصیل د قسیم سلمل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبې پر ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه شته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیري په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خوا ته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خوا ته راتیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پېښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت ته ورغوښت. اخوا په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان د دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات تر اوسه پورې دغه اقدامات ما نه دي لیدلي، ځکه چې دغه مهمه مسله ده ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خود پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي راډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاوره کې د نن نه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د جوړن کرښې ته رانژدې شوي دي.
فقط د جوړن کرښې ته بېخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعې کاملا رانژدې کړي، په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشه باید پرته وای، اما دا د افغانستان د جوړن د کرښې دې خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وو. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو نظام په 2001 کال کې نسکور شو. د دوی مشر ملا عمر په خوا هم چا ډیر نه ولیدلی، خو د دې پیښې وروسته بیخي ترتم شو. اوس داعش ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړی، وایي چې ملا عمر مړ شوی دی. د زمونږ همکاري ملالی بشیر په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله زمي سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې آیا د ملا عمر حضور اوس هم د اهمیت وړ دی.
د داعش ظهور و په افغانستان کې د هغه ګروپونو ته یو موقع برابروي چې تر څو دوی خپل نمونه تغییر کړي او خپل خواوې بدلې کړي او د هغه ګروپونو سره ودرېږي چې دوی پخوا نه شوای کولای. او په هغه کې یو هم د ازبکستان اسلامي تحریک دی چې پخوا د ملا عمر ته بیعت اعلان کړی و په داعش کې دوی خپل ګټې ویني. اوس چې داعش رالی دا اوس مثلا یو نو فشار په طالبانو باندې راوړی چې بل بدیل دوی ته موجود دی. طالبانو ته وایي هغه کوم توقعات چې دوی لري که تاسې هغه موږ سره راپوره کوئ موږ ځو. دوی کې شک نشته چې دوی دغه د ملا عمر غیر حاضري کاري یو بهانه ورته پیدا شي چې جلا سي، او د دې نه علاوه دوی وکولای شي چې ځینې افغان طالبان چې مثلا دوی ورته ضرورت لري په سیمه کې هغې استخدام کړي. طالبانو څخه هغې غوښتنه لري چې تاسې زموږ سره هلته زموږ په جنګ کې کومک وکړي چې افغان طالبان دا نه کوي. او بل دا دی چې دوی داعش په دې باندې بهتره ګڼي چون چې د داعش سره دوی هغه سلافي نظریه یو رقم دي، مګر طالبان خو بیا دیوبندي دي، مګر دوی بیا دا هېروي. آیا دوی کولای شي چې د طالبانو د انډیوالۍ نه پرته په افغانستان کې دوی بیا پټنځای ولري؟
آیا دغه حقیقت چې ملا عمر له تیرو دیارلس کلونو راهیسې نه دی لیدل شوی د طالبانو په ډله کې ستاس په فکر څومره د مشرتابه تشه رامنځته کوي؟
ملا عمر په هغه وخت کې چې کله دی مشرم و کله طالبانو رهبري په خپل نظام په وخت کې کوله، هغه وخت کې دی په میډیا کې ډېر نه و، ډېرې خبرې نه کولې. زما فکر باندې صحیح دی ځینې مشکلات به وي چې داسې هلته یا به ایسایډ بند کې به وي. په دغسې اساسو وختو کې طالبانو ته یو غټ تهدید دی چې خلک یې ځینې ځي، هغه ګروپونه چې پخوا ورسره کار کوي هغه ځینې ځي. زما فکر یا به ملا عمر راوځي وایي به چې زه دا یمه، که چیرې دی نه وي موجود، اگر چې داسې ویل کېږي چې دی ژوندی دی، ملا عمر ژوندی دی، که نه وي موجود نو باید د رهبري شورا یې بیا داسې یو کار وکړي چې وایي چې او دی نشته، هغه هم د دوی په ګټه ده.
طالبانو د ملا عمر په ژوندلیک کې چې د اپریل په 15 خپور شوی وو ویلي وو چې ملا عمر اوس هم فعالیت کوي او د دوی مشر دی. آیا ستاسو په فکر دا خبره دوی د خپل منځي اختلافاتو پټولو په خاطر کوي؟
دې کې شک نشته. بلې، او بالکل، که چیرې دا سړی نه وي، هغه د ملا عمر ژوندلیک چې په اپریل کې خپور شو، په هغه کې د اختر محمد منصور د طالبانو د روزانه چارو مسؤل او د رهبری شورا مشر چې مثلا د ملا عمر معاون هم دی، هغه مثلا د پوزیشن هم ډیر واضح کړی و چې مثلا تاسو په دختر محمد منصور تر لاس لاندې کار کوي او ملا عمر دته دا وظایف ورکړي. دا اوازه هم ستاسو د تشویشونو د طالبانو په نور کمانډانانو په رهبری کې چې مثلا دا سړی اختر محمد منصور د رهبری په زور اخیستی او نه پرېږدي چې په هغه کې ځینې قومي تعصبونه باندې دا سړی تورن دی.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله زمي و چې طالبان او داعش ترمنځ په اختلافاتو غږېده.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
اوریدونکو دولس نیمې بجې دی، منور شاه درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وای د نن نه بعد د باړې د قمبرخیلو او بار قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. یاد اداره وایي دوی د ستنېدونکو کډوالو سره ټولې ضروري مرستې کوي. د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه پیل شوې او تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل ترسره شوي دي. د باجوړ په ګبري سیمه ماموندو کې د برانډې د چت د پیوتو له وجې د دغه کلي درې ماشومان مړه او دوه نور زخمیان شوي دي. د مړو شوو ماشومانو عمرونه د شپږو کالو نه تر لسو پورې دي. پرون ماښام یې اجتماعي جنازه شوې. وزیر اعظم میانواز شریف وایي پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې په نتیجه کې به یې په سیمه کې امن راشي. نوموړی د تعلیم په هکله په یوه غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسېدلی او هلته یې د برتانیا د پخواني وزیر اعظم ګورډن براون او ناروې د وزیر اعظم سره لیدکاته کړي دي. پرون په شام کې د القاعده د څانګې النصره ډلې یو ځانمرګي وسلوال د دې هیواد په شمالي ښار حلب کې د حکومتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزوه او 15 پوځیان یې ووژل. د شام د انساني حقونو د سر ټولنه وایي په دې حمله کې لسګونه نور کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمني حکومت ترمنځ د انساني مرستو په هکله د جوړجاړي هڅې د اندېښنو سره مخ شوې دي. پرون د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبرې هغه وخت د ځان سره مخ شوې چې د ایران د بیلستیک میزایل په پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو په سر لانجه رامنځته شوه. دواړو خواوو پرونۍ ورځ یعنې د جولای 6 ځان ته اخري نیټه مقرر کړې وه.
منور شاو چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نورو چې پاکستاني ورځپاڼو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړې.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسټي هاسټل نه د یو انتهاخ وخت تنظیم جنډې پمفلیټ تحریري مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معامله ده. ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي یو اهم یونیورسټي ده چېرته چې د څلوېښت ملکونو زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو سطحي کوشش ګنجایش نه انکار ممکنه نه دی. ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسټي د منتظمینو ذمېواریانې اهم دي. هغې له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار. ادارې لیکي د یونیورسټیانو په هاسټلونو کې عموما زده کوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي او د خرابې ابتدا زده کوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي. د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي. باید چې د داسې عناصرو مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود دا خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسله وال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی. په مختلفو علاقو کې نارې لیکلې شوې قتل شوي دي. د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټۍ معامله هم په دې تناظر کې قتل پکار ده او د یاد یونیورسټي معاملې کې په دې بچه د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چرته د اثري علومو د اهمه یونیورسټي د سازش کار نشي. پکار ده چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړي شي او په داسې قسمه عناصرو باندې نظر ساتلو لپاره معقول انتظام پکار دی. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پېښور په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په تېرو دوو ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بې هوښه شوي دي. ادارې وایي د دې مخکې کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو او په دغه لوی ښار کې بد انتظامي، بجلی بندیز، د اوبو کموالی او د صحت ناکافي سهولیاتو معاملې مخې ته راغلې وې. ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا کې د اطمینان وړ خبره دا ده چې په هسپتالونو کې د سختې ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسي د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې ضرورت د دې خبرې دی چې په عملي انتظاماتو نظر وساتل شي او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوې غلطیانې په خیبر پښتونخوا کې ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندستان انډي ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي تمه ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وشي. بلخوا ساؤت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوالو بریدونو اندېښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد نه اورو.
د هندوستان انډي ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سرمشریزه کې ګډون کوي او له دغې وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوې خبرې بیا بحال شي او کنه. خو ځینو سرچینو انډي ټي وي ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکیور رحمان لکوي په خوشې کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د عام وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دا نه ده معلومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10 نیټه له یو بل سره وویني. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزې په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وې شوې. بلخوا ساؤت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. شرجی بعد را روان زیارت او جمعې په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پردې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په تشویش کې اچولی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د رویټرز خبر اژانس یو رپورټ د چینی چارواکو په حواله لیکي په روانه هفته به د هند او پاکستان په شنګای همکاري تنظیم کې د شاملېدو عمل شروع شي. د شنګای تنظیم راتلونکي غونډه د روانې هفتې په اخیره کې کیدونکې ده چې ورکې به د چین ولسمشر هم ګډون کوي. د دې رپورټ تفصیل درته هم زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی د چین یو سفارتکار د ګل پورز ویلی د شنګای همکاري تنظیم چې روس او چین یې مشري کوي په روانه هفته کې یې سرمشریزه کیدونکې ده او دې سره به په یاد تنظیم کې د هند او پاکستان د شاملېدلو عمل هم شروع شي. په شنګای همکاري تنظیم یعنی اس سی او کې د روس او چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او کازاکستان غړیتوب لري او هند، پاکستان، افغانستان او منګولیا پکې د مبصر په حیث ګډون کوي. د چین نائب وزیر خارجه چینګ ګوپینګ د ګل په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي د اس سی او پرمختګ ته په کتو سره نور هیوادونه هم په دې کې شاملېږي. نوموړي زیاته کړه چې د هند او پاکستان په دې تنظیم کې د شاملېدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات وده وکړي او د خپل منځي شخړو د هواري امکانات به یې زیات شي. رویټرز لیکي د شنګای همکارۍ تنظیم په اولو کې د افغانستان له اړخه د مذهبي سخت دریځۍ او د نشئی توکو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. خاغلی ګوپینګ ویلي د یاد تنظیم په راتلونکي غونډه کې به د چین صدر هم ګډون کوي چې پکې به د افغانستان په امنیت هم خبرې کیږي. چین وایي په زنګ یانګ سیمه چې پکې یو غور مسلمانان اوسیږي بیلتون پاله وسلوالې ډلې یې د دې هیواد نه بیلول غواړي او دغلته د مشرقي ترکستان په نوم د یو ریاست جوړولو اراده لري. د چین په وینا دغه وسلواله ډله په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اشیا کې د وسلوالو سره په رابطه کې ده. رویټرز خبری ایجنسی د چنګ ګوپینګ د خولې وای یو غور وسلوال چې ځان ته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وای د داعش وسلوالي ډلې سره هم تعلقات لري. نوموړي ویلي چین د وسلوالو ډلو په فعالیتونو نظر ساتي او کومو هیوادونو کې چې دوی شتون لري د هغوی سره به ټینګه امنیتي همکاري کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوس هم خوست ته ورځو. غلام خان بندر په خوست کې د ګمرکي عوایدو یوه ښه سرچینه ده. خو له وروستیو 13 میاشتو چې د پولې په پورې غاړې شمالي وزیرستان او په میرانشاه کې د پاکستان د پوځ له لورې عملیات پیل شوي، دا لاره د ګاډو پر مخ تړل شوې او له دې لارې افغان حکومت عواید نه لري. خوست له دې لارې پرته یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس پرې یو اندازه مالونه خوست ته راځي. خو ویل کېږي چې په فرعي لارو زیاتره راتلونکي مالونه نه ګمرک کېږي او له دې لارې عواید ضایع کېږي. د همدې مسلو په باب پرون د خوست نوي والي حکیم خان حبیبي ګمرک څخه لیدنه وکړه او د دې ستونزو د حل په باب یې د ګمرک مسؤلینو او مامورینو سره خبرې ترې وکړې. زموږ خبریال نجیب الله الوخیل هم هلته ورغلی و او د خوست والي حکیم خان حبیبي سره یې مرکه کړې ده. ستاسو پام ته راګرځو.
دا یو ډیره مهمه مسله ده. د غلام خان بندر اگر تر اوسه پورې د افغانستان رسمي ترانزیتي لاره نه ده، اما یو د مهمو تجارتي لارو نه ده سي. په دغه لاره باندې مختلف وارداتي اقلام افغانستان ته راځي، خوست او د افغانستان نورو ښارونو ته ځي. نو اتمی رسي د ګمرک د لارې نه زموږ د عوایدو عمده جز او برخه تشکیلول. متاسفانه سي تیرو څو میاشتو راهیسې دغه لاره ترال سوې ده او زمونږ په عوایدو باندې هم تاثیر کړی ده. زمونږ اراده تصمیم دار سي هر څومره زر وکولی شو سي د غلام خان لاره بیرته د دواړو دولتونو په تفاهم باندې دا لاره پرانیزل سي، تر څو یو طرف زمونږ وارداتي اجناسو د تجارت راکړه ورکړه په صحیح شکل صورت ونیسي، بل طرف نه زمونږ عواید په دغه برخه کې زیات سي. تر څنګ یې موږ په راتلونکي کې تصمیم لرو او هیله مو دا ده د مرکزي دولت د رهبرۍ نه جراتما بولسمشر نه سید غلام خان لاره د افغانستان یو د مهمو اساسي او ترانزیټي لارو نه سي او په دغه برخه کې رسمي بندر دلته تجارتي بندر پرانستل سي.
په اوسني وخت کې خوست اکثره مالونه په فرعي لارو او سړکونو باندې راځي. داسې ویل کېږي چې دې کار د عوایدو فرار او ضایع کېدو ته زمینه برابره کړې ده. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تر ډېره حده زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی ده سي. البته اوس د ببرک تانې د لارې یا د علي شوي د لارې نه چې کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي، دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی ده چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي. اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري. دغه ستونزې د مخنیوي په خاطر نن موږ هم د خوست د ګمرک نه لیده وکتل او په دغه برخه کې مو اړوند ادارو ته لازم هدایت درلودل.
د ګمرک په اداراتو کې هم خلک پر شفافیت شوکي دي.
واقعا شفافیت او حسابدهي دو هغه مهم اصلونه دي چې تر نورو ټولو ادارو زیات باید په ګمرک کې مراعات شوي وي. په دغه بنا باندې هم اړونده خلاوې هغوی ته په ګوته شوې او اړونده لازم هدایات د ګمرک رهبري او مسؤلینو ته ورکولی شو چې د عوایدو په زیادت کې مشخصه طرح وړاندې کړي او د اړونده ستونزو په له منځه وړلو کې جدي اقدام وکړي او د خپل ملي احساس له وجې نه د عوایدو په راټولولو کې اړین قدمونه کېږي، تر څو د تیر روبې په مناسبت او یا هم د تیر کال د شپږمو میاشتو په مناسبت څه کالي زموږ عواید زیات سي او یا هم په راتلونکي کې باید زیات عواید ولرو.
خوست ولایت ښاغلی حکیم خان حبیبي، سوداګر او دوکانداران هم د تجارت په کار کې د ځینو سهولتونو او اسانتیاو غوښتنه کوي. په دې اړه به ستاسو پلانونه څه وي؟
اساسي مسله دا ده چې واقعا اگر که سوداګري برخه په افغانستان کې په تېرو دیارلسو کلونو کې تر ډېره حده مخکې تللې ده، اول د صنعت برخه په مقابل کې کمزورې وه. موږ چې څه اراده لرو په خوست کې هغه دا ده چې د سوداګرۍ تر څنګ اصلا د برق او برېښنا په رارسېدلو سره هر څومره ازیر وکولی شو چې صنعتي پارک پرانیزو، او دلته هغه خوستوال ملي سوداګر سي هغه په بیرونو په داخل کې په نورو ولایت کې سرمایه ګذاري لري، هغوی د ته وهڅو چې په خپله په خوست کې سرمایه ګذاري وکوي، د صنعت برخه وده وکوي، خپل داخلي هغه تولیدات ولرو، دوی د ته تشویق کو، دوی ته آماده سي چې په پوره جرأت او د پوره امنیت په صورت کې دوی ته ډاډ ورکړو چې دوی خپل تجارتي مسایل راکړه ورکړه په یو آرام او ډاډمنه فضا کې ترسره.
د خوست والی حکم خان حبیبی و چې د غلام خان بندر د لارې پاړه یې زموږ د همکار نجیب الله الوخیل پوښتنې ځواب ولې له پاکستان خبریدونکي د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په دې هیواد کې د دینی مدرسو د رجستریشن او د هغو په نظام کې د اصلاحاتو موضوع راخیستې ده. د لیکنې تر مخه یاده مسله د پاکستان له امنیت سره تړلې ده او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي حکومتي پلان کې باید ورته ځای ورکړل شي. هارون باچا او په دې اړه نور تفصیل.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په پاکستان کې دا مهال د نام نه پیښو د لمنځه وړلو لپاره پر جوړ شوي حکومتي پلان بحث ګرم شوی دی. په دغه اکشن پلان کې په هیواد کې د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبره هم شوې ده چې د لیکنې تر مخه له دغه کار څخه د حکومت هدف د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي مخه نیول دي. لیکنه کاږي په 1948 کال کې په پاکستان کې تر 300 لږې مدرسې وي. تر 1988 کال پورې دغه شمیر 3000 ته ورسېد او دا مهال په هغه هیواد کې ټولې ټالې 26000 راجستر شوې مدرسې دي. هغه چې ناراجستر دي شمیرې د 10000 او 15000 تر دا مینس خودل کیږي. داسې انګیرل کیږي چې د قومي اکشن پلان له لارې حکومت غواړي د مدرسو راجستریشن په ترجیحي بنیادونو شروع کړي. خو لیکنه وایي دا اول ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي. پر امریکا د 2001 کال له ترهګرو بریدونو وروسته د هغه هیواد حکومت او نورو غربي هیوادونو پر پاکستان فشار راوړل چې د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره بیړني ګامونه واخلي. د دغه دباو په نتیجه کې د پاکستان پر لپسې حکومتونو د یو لړ اصلاحاتو معرفي کولو هڅې کړې دي چې د لیکنې تر مخه د حکومتي مقاماتو د مدرسو د نماینده تنظیمونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله کارګرې نه دي ثابتې شوې. اوس دا کتل دي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په ترڅ کې به حکومت د مدرسو د نظام د اصلاح په موخه کم نوې اقدام وکړي. لیکن وایي په تیرو وختونو کې به مدرسې د خیریه ادارو په توګه د سوسایټیز رجستریشن اکټ 1988 نومې قانون لاندې په هیواد کې راجستر کېدلې. په 1990 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو حکومت د دې لپاره چې د دینی مدرسو نظام اصلاح کړي د مدرسو پر راجستریشن بندیز ولګاوه. دغه بندیز د څو کلونو په مخه پر ځای پاتې شو چې بیا د پوځي ډکټر پرویز مشرف په دور کې د مدرسو له چلوونکو سره د خبرو په نتیجه کې بیرته د ماغه 1988 کال د قانون لاندې د مدرسو راجستریشن عمل بیرته پیل شو. لیکن وړاندې وایي له 2005 کال را په دې خوا د پاکستان پر لپسې حکومتونه پر دې نه دي توانېدلي چې د مدرسو د کنټرولولو لپاره ضروري ګامونه پورته او په ترڅ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوی وکړي. لیکنه زیاتوي که حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو پروګرام جدي و ننیو نو د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان به هغه رنګ چې لازمه ده نتیجه ورنکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پښتونخوا کې سګنۍ روژه په سختې ګرمۍ کې راغله چې د پېښور او نورو ښاري سیمو ځینې خلک د ګرمۍ تودو څپو سخت اغېزمن کړي دي. ځینې کورنۍ چې وسې کېږي د روژې مبارکه میاشت د سوات په کالام سیمه کې تېروي چېرته چې موسم ډېر یخ دی. د مشال لډیو خبریال خالد خان هم تېره ورځ کالام ته تللی و او هلته یې د خلکو سره خبرې کړي دي.
دا خیبر پختونخوا بیلابیل سیمونه راغلی زیات تر خلک په کالام کې صرف د روژې میاشت تیروي چې زیات تر په هوټلو کې اوسیږي او ځینې پکې د سیزن دپاره په کرې کورونه هم اخیستي دي. دا روژه ماتي نه پس د خپل سیمو خلک یو ځای ته راغونډېږي او تر پېشمنۍ پورې ګپ شپ لګوي.
دا خو ټول د خپل خپلوان ناچاپېره ناست دي که نه د حجره مونږ بیا مانځه نه وروستو چې تراوي وکړو مونځ وکړو بیا د هغې نه وروستو ګپې شپې لګوو د پېشمنۍ پورې چې پېشمنۍ وکړو.
دغه شان د نوخار سیمې یو کس وایي چې هغه د خپل فامیل سره هر کال د روژې میاشت په کالام کې تیروي او بیا اختر ته واپس کور ته ځي.
زه تقریبا د پنځو کالو نه شپږو کالو نه د کالام ته راځم سره د بچو. مونږ د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره او د روژو د نیولو لپاره صحیح وخت تیرولو لپاره مونږ دلته کالام ته راغلي.
په کالام کې د هوټل د یوې کمرې د میاشت کرایه د لس زرو نه تر شل زرو پورې او دغه شان د دوو کوټو کور د سیزن دپاره د شل زرو نه تر دیرش زرو پورې ملاویږي. حاجی نبی الرحمن وایي چې څوک د خپل فامیل سره د کرای په کور کې اوسیږي نو بیا په کالام کې هیڅ زیاتی خرچه نه راځي.
په کالام کې ځان له کور په کرای غشته نه سیزن د پاره خو دا روژه تېرو ولې چې روژه ښکته ډېره سخته ده. دا خرچه هلته هم کېږي نه نه یوازې دلته کېږي. دلته صرف دا خرچه د کور د کرای ده نور خو هلته دا یو برابر شی دی.
دا رشکې قاسم وایي چې په کالام کې د ضرورت هر سیز ملاویږي خو د مردان او پېښور په بد ګران زکوي چې کرای او نور خرچه په راضی.
زما قاسم نوم دی رشکه کباب والے. کالام ډیر لا زیری د مری نه ډیر خل زیری او ورس پکې ارزان دی او دومره غونته کار دی چې مردان نه یا د نوخار نه دلته لشل په سودا زکه ګران چې راغي په کرای راضی.
دغه شان د مردان یو سپینګری وای چې هغه بیمار دی او په خپل کلی کې ورته په دې ګرمه کې روجی نیول ډیر ګران او نو زکه د خپل کورنۍ سره کالام ته راغلی دی.
مردان کې خو ګنټه په ګنټه لوډ شیډینګ او زه په خپل هم ډېر زیات بیمار یم. الله تعالی پاسه دی دلته مونږه منظور هم کوو روژه هم نیسو او تراوی کوو هر یو څه کوو. مونږ ته هیڅ قسمه تکلیف دلته نشته.
دا پېښور افتخار چې کالام کې کاروبار کوي وایي چې سوات او کالام کې دا هیواد د نورو برخو په نسبت امن او امان د ټولو نه زیات دی.
اوس شکر دی جی په سوات او په کالام په دې ځینو کې امن او امان زموږ ډېر زبردست دی. لکه زه خپل ځای وایم چې مونږ خپل کاروبار دی دلته که دلته تاسو وایي جی نو گاڑی کلاو پشپا ولاړ هیڅ مسله نشته دلته جی.
دا خیش کنوخار عبدالله شاه وایي چې په کالام کې د خپل بچو سره د روژې میاشت راغلی دی خو د خپل کلي وطن نه بې خبره نه دی.
چې زن لپاره راغلي وو ډېره زیاته ګرمي دی لوشل ډېر زیات دی نو مونږ چې روژه هم لږه پاره هم تېره کړو او د کور د حالاتو نه خو ځان خبره وو.
دا سواد په کالام کې سیلانیان او ځایي خلکو دغه یو لویه غوښتنه وه چې حکومت دې د بحرین نه تر کالام پورې تقریبا څلور دېرش کیلومتره سړک زر تر زره جوړ کړي چې کم از کم د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو خلک د ګرمۍ او خاص کر د روژې میاشت د مری په نسبت په کالام کې تیروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
وسم ورزو بنی گل تا د بنو بازار سی خو د ورځې هم د خلکو ل غنی غونی ډکوي خو د روژې په میاش کې ل ماخامه تر پېشمنې پورې ل خلکو ډکوي. روژاتیان چې د ورځې سختې ګرمۍ زپلې وي د شپې د خار په بیلابیلو برخو کې خوندور او ترسکون خوراکونه کوي، د ملګرو سره بندارونه جوړوي او په یخو شربتونو ګرمۍ او تند ته د ماتې ورکول واسه کوي. د مشال لاډیو خبریال د شپې پر مهال د بنو بازار ته ورغلی زمونږ همکار عمر دراز وزیر نو تفصیل دراوروي.
په عمومي ډول بنو بازار چې د ماښام مونځ نه پس بند کړل شي او خلک کورونو پورې محدود شي، خو د روژې په میاشت کې د ځایي اوسېدونکو په وینا چې ماښام افطاري یا روژه ماتی وکړي نو د بنو ښار بیلابیل چوکونه آباد شي او رنګینې ولګي چې نه یوازې د ښار خلک بلکې د خواوشا او شمالی وزیرستان کډوال شوی خلک دغه چوکونو ته راځي او تر سحری یا پړشمی پورې د بنو روایتي خوراکونو نه خوند اخلي چې د دوی لپاره د تفریح یوه ښه ذریعه جوړه شوې. د بنو ښار اوسېدونکي جان زیب خان چې سرکاري استاد دی وایي د ورځې ګرمي نه په کورونو کې وي خو ماشام د بازار ټول چوکونه آباد شي او تر سحری پورې دوی تفریح کوي.
اور د ملدا سے د خلک رڑا وی مزدرکار خلک مزدرا کوي. دوما د بلا سے چې ګرمیا وی لو شیډینګ آدا به خلک روزی ختمه نه بعد بدای جایمنت کای سې کلو وینا خوري سې کی دوسی ناتشي چکر لګای لکړي خلکار سی جوړو بڑا ګون سې چینچر سی سې مډریټر سی باندې بازار سے ریسه جنکشن وی لکای دی بی داړه روغلې دی هغه سره بازار ګرم دا پام ریسه د کای نه باندې ما شوم نه بعد داخلي پیوار راته داسې چې بازار ګرم دی شوب جنکشن خټولې وی.
خالد خان وای د ورځې سختې ګرمۍ او لوډ شیډینګ نه تنګ وي خو ماښام وروسته ټوله شپه د بنو په چوکونو چکرې وهي.
ډېره ډوډۍ سخته ګرمي ده او بجلی نه وي پورې سره تېره شي مازدیګر شي ماښام یې بازار ته مزر وځي مختان د خلک ملګون روشي بنی بازار ته چکر ما کروی دی مره ایته پر مې سودا مودا وخوځي ځپلی ختم مته وغلی جړ نه درمانه کوي چوکي نه بازار مزار شډر بدخوان کې ماښام نه بعد ارشه ولګي ځکه چې ورته غره راوي.
د شمالي وزیرستان یو کډوال ګل اعظم خان وایي کله نه چې کډوال شوي نو پریشانه دي خو د بنو چوکونو نه اوس د روژې په میاشت کې ټوله شپه خوند اخلي.
چېروغلي د کوم وخت نه متاثرین دي لکه هر طرف ته پریشانی دي او کوم وخت نه میږ روغلي دولت او دا د بانی چوکي نه دي رنګینې پښې جوړېږي رنګینې وي پښې چې د ماشوم رژیم وتي کې میږ والا روشي بدښ خپل برادي او لرې نږدې خل سره میلاو شي بس دا یزي د شغل دی چې میږ یې اټینډ کوي.
د شپې مهال بنو په آباد چوکونو باندې یو څو نور ژڼي چې شغل ته راغلي دا غوی خبره هم واوري.
امونم جمیل انور دا دی ټیم شمیز دا ټنچیه بازار ترسی ان دولت ډېر زیات جشن می پرشمی پوره او دا قسمه قسمه پیلووینه خرڅې شي شربتینه وی او ډېر زیات جشن می پرشمی پوره وی په پرشمی د بعده میجا دې زاینه زی ډېر زیات مزاکه وی ډېر فان کوي او ډېر ملګری می دولت ترسی ورتا
شنشانوم دا او ماشالله دې بازار ډېر فلوی غدا اوریج ټیم چې سم حال کې حال کا خپل کېره شي او ګرمي دی واځي نه سیکل کا بار نه روزي او ماشاءالله مزیګار چې سره گیا یو جامه کې میډ بازار د مخ شلو لګی لکه مهندا ہے خان کای او میډ خدای په دا بازار دا همیشه د برابر لري.
د بنوخار او خوشانه راغلی لویو وړو ترڅنګ د شمالي وزیرستان کډوال هم چې د لکونو پښمیر به کور شوی او زیاتره برخه په بنو او خوشا سیمو کې ده. دوی هم د بنو بازار مختلفو چوکونو نه د شپې مهال خوند اخلي او وایي د غورته د تفریح واخه ذریعہ ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره و. اوس خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ او تاسو استاد ناشناسته وکړئ.
I'm not.